افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د جمعې ورځ ده، د لندیا قوس ولسمه د دسمبر میاشتې اتمه. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. پیل خبرونه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویست سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي، په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې د سیمې څلورو هیوادونو ته سفر پیل کړی، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی وو. آصف درانی پر خپله ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی وو چې دواړو لوریو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. ویست پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سیمې ته د دوشنبې پر ورځ سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ سي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په عادي ډول روانې دي. د دغه وزارت ویان اریندم باغچی پرون پنجشنبه په خپل اونیس کنفرانس کې وویل، په نوې ډیلی کې د افغان سفارت تر څنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګریو چارې هم په عادي ډول مخته روانې دي. هغه ویلي، د افغانستان له بیرغ څخه څرګندیږي چې دغه ډیپلوماتیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل سوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي، نه د طالبانو د نظام. د هند په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک د لندیا قوس پر نهمه په نوې ډیلي کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د اوچتولو ویډیو هم خپره کړې او ویلي دي چې دوی د سفارت قونسلي چارې هم د هند د حکومت په غوښتنه پر مخ بیایي. دوی اونۍ مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل سوي سفیر فرید مامونزی د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د ترورستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل اونیس کنفرانس کې وویل، دا مهمه ده چې افغانستان په خپله خاوره کې دننه د ترورستانو د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پېښوي کوټلي او اغیزناک اقدام وکړي. پاکستان وخت نا وخت په دغه هیواد کې د ناامنیو په پیښو کې هغه وسله ول دخیل بولي چې د دوی د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. د دغو ادعاو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د لړم یا عقرب میاشتې پر ولسمه ویلي وو، په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو مسؤلیت نه دی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ تر دې مخکې ادعا کړې وه له پاکستانه په سلګونو زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلولو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر زیات کړی چې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو په درملنې کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ګلوبل فنډ ادارې په مرسته په ایچ آی وی اخته کسانو په درملنه، وقایه او د ژوند د کیفیت په بهتري کې همکاري کوي. د دې ادارې په وینا د درملنې لپاره د ګمارل سویو کسانو شمیر یې په 2022 کال کې 1102 ته رسولی، حال دا چې په 2015 کال کې دغه شمیر یوازې 340 و. تیره جمعه د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ وه. په 2019 کال کې د سوې سروې له مخې په افغانستان کې تر 900 ډېر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته دي. د اسلام آباد محکمه د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اوو ورځو په مخه پولیسو ته سپارلی. پولیس په دې موده کې له پښتین څخه پوښتنې ګروېژنې کوي. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 14 په چمن ښار کې هغه وخت ونیوی چې نوموړی احتجاجي پرله ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په اعتراضیه غونډه کې د ګډون لپاره روان و. پر منظور پښتین تور پورې سوی چې د حکومت خلاف خبرې کړي دي او ځکه نیول سوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په اصل کې پولیسو د پښتین پر موټر څو ډزې وکړې او څو ځایه د هغه د نیولو هڅې کولې. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن او نورو هیوادونو کې پر دیار لسو اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل دغه کسان او بنسټونه په یمن کې حوثی اغیانو ته د ایراني تولیداتو د خرڅلاو له لارې د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو په برابرولو کې لاس لري. د نویو بندیزونو له مخې د متحده ایالاتو په قضایي حوزه کې د دغو اشخاصو او ادارو ټولې شتمنۍ کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دوی سره له کاروباره منع کیږي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي سلاحکار پرون وویل متحده ایالات په دې باور دی چې د ایران سپایي پاسداران ځواکونه په یمن کې له حوثي یاغیانو سره د راکټونو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په پلانولو کې مرسته کوي. ایران په دې مسایلو کې خپل دخالت رد کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنې کې له تهران سره د مسکو اړیکې وستایلې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې مسکو له تهران سره د خپلو اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراخولو هڅه کړې ده. پوتین رئیسی ته وویل د دواړو هیوادونو اړیکې چې د لویدیځ لخوا پرې سخت بندیزونه لګول سوي په ښه توګه وده کوي. له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ژورتیا لپاره د روسیې د هڅو د یوې برخې په توګه د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځني ختیځ ته په یو ورځني سفر هم تللی و. هغه لومړی په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وکتل. وروسته یې په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د جاپان مننه وکړه چې له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو اضافي مرستو ژمنه کړې ده. زلینسکی وویل چې د جاپان مرسته به د دوی لپاره د پام وړ اغیزناکه تمامه سي. د یوازې څو ساعته وروسته له هغې پیښ شول چې د امریکا مشرانو جرګې له اوکراین سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو د مرستې لپاره د سپینې ماڼۍ غوښتنه رد کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له مشرانو جرګې غوښتي و چې ژر له اوکراین سره د پوځي مرستو په هدف د سپینې ماڼۍ غوښتنه تصویب کړي، ځکه د ده په خبره که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین برلاسی سي نو د اوکراین ډېرې سیمې به ونیسي. اوکراین له روسیې سره د جګړې یو بل اوږد ژمی په مخ کې لري. د ژمي پر مهال اندېښنه ده چې د اوکراین اکثره تاسیسات له هغې ډلې د تودوخې او برېښنا رسولو مرکزونو به په نښه سي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم خبرونه ته شراخلی. د دوو نوی پترس کې اسلام آباد ته یو امریکایی پلاوی بلار بیرته ترستون شو، بل ورخلی او دریم به تورزی ورسته ورشي. دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو له مخې تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې کوي. په دغو درویو حیاتانو کې لومړی امریکایی پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې جولی تا والس نویس په مشۍ اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنګټن ته ستون شو. یو پاکستاني چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخص ته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستانی لوري مستقیم جواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه داخلي نوې ستر سندو وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې ویغونډې ته وویل چې دای د حکومت د دې پریکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغیزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هیواد سرپرست سر اعظم انوارالحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پیښې 80% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتو د 12 کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو پر اسلام آباد ږغ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لک افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله څیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتره شي. دا هم سوال دی چې آیا د درې سره امریکایي پلاوی یوازې د همدې مسلې لپاره تللی دي؟ که هو ولې، که نه نو د څه لپاره دا سفرونه؟
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
په دې خبرونه کې د هغه میلمانه چې په خبرونه کې را سره ملګري کیږي یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکی تاج محمد تلاش په خبرونه کې را سره دی. تلاش صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. ستاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دومره لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان څخه باید افغان کډوال هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت د پاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې داسې یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسایل ورسره په ښکاره او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو منافذه قوانینو خلاف ده. او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کیږي هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري. له بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی په وچې دي. نو لومړی هدف به دا وي چې دا مهاجرین کوم چې د تاسو حکومت ته ګواښ نه ده دا تفکیک کړي سره بل اخره دوی به د خپل د ژوند دغه هیواد کې تر سره کړي او مخ ته ولاړ شي. دوم هدف زه فکر کوم د امریکایي آیاتانو دا ده چې یو قسمت د پاکستان د هیواد خاوره لکه پخوا چې په کرا په واک کې ورکړی و بیا په کرا په واک کې ورکړي په دې معنا او په دې مفهوم چې ګواښ ګواکې دلته تهدیدات دي او تهدیداتو په اساس باندې موږ واړو چې تاسو هم سرمایه گذاری وکړي نظامی او هم نظامی ځواک ورته راولئ چې دا هم یو مسله ده. زه فکر کوم دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوای ده نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هیواد دا مرستې له ما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ږدم او کمی کوي د دې د شرطو ته غاړه نه ږدم هم مهاجرین باسم هم خپل ځمکه په کرانه درکوم او هم د تاسو سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لیش سړوم او ته د سخت ورځو سره له ما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان په موقته اداره یو ډیر قوي گیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هیواد دې اهدافو ته ځان ورسوي چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي هم ټي ټي پي وځپي او هم وغواړي چې خپل خاور په کراور کړي او هم به دغه کلیدي مهرور او مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادونو آماده شوي چې کله یې حکومتداري د سرپرستي پای ته رسیږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه جوړه کړې ده.
تلاټ صاحب، د څرنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه تاسو اقتصاد ته هم اشاره وکړه. په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده او هلته په اوکران کې جګړه روانه ده او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته او اقتصادي وضعیت هم له لویه سره له کورونا راوروسته په دنیا کې هغه سینه دی لکه تر هغه مخکې چې و. په داسې شرایطو کې او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به یې د نړیوال بانک په وینا سږ کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. نو له پاکستان سره یې ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه علت به یې څه وي بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په تاریخ په څپو کې تیر سوی ده چې دا متحد توپ نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل دغه هیواد د په تاریخ په چپو کې لا لاس ورکړي. یو اساسي دلیل یې دا ده. دوم اساسي دلیل یې دا ده چې پاکستان د امریکا ډیره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده او په دې اساس هم نه غواړي چې هغه غلامي لا لاس ورکړل شي او هغه اړیکې ترنګلې او یا لقامه ولویږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپل عامو وګړو مجبور کړی ده، هغه ژوند غواړي یا معیشت یې خپل غواړي یا صادرات غواړي یا واردات غواړي یا پانګونه غواړي، نو په پاکستان کې هم یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل. او څلورم دلیل دا ده چې ټي ټي پي هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده، په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیری نږدې کړي او اقتصادي او نظامی کریډټ ترې لاسته کړي. نو دا څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلر صاحب. په خبرونه کې د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل هم را سره ملاشوه. د اغلی کډوخیل هم هرکلی کوم. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تلار صاحب د ټي ټي پي ګواښ ته اشاره وکړه، ستاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی؟ او که چیرته جدي تهدید وي، د غرب دلچسپي په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
ټي ټي پي زما په نظر هم ګواښ کېدای شي هم ګواښ نشي کېدلی، ځکه چې مربوط دا ده چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پي نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په مرحله ته نه دي رسېدلي چې دوی ونشي کړی پیسلا ټي ټي پي مهار کې یا مدیریت کې یا دغه خطرات کم کړي. خب بل طرف ته چې وګورو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډېر خرابه دی، نو د پامدې خاطر یو اندازه په نور مسایلو کې دومره ښکیل شوي دي شاید د ټي ټي پي د مدیریت لپاره کافي وخت نه لري. او بل طرف نه دوی مطمئن دي چې طالبان که وغواړو که ونه غواړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نه کوي چې پاکستان ته یعنی یو لویه صدمه او ضربه ورسیږي. معلوم ده د څومره چې مثلا ټي ټي پي او ورته افراطي ډلې په منطقه کې پاتې شي او رشد وکړي، دا خود په خوده یو د منطقې او د جهان لپاره یو ستر ګواښ جوړېدای شي، ځکه چې هغه حالت پالیسیانې چې پاکستان فوج درلودلی او استخباراتو او په داسې افراطي ډلو باندې اتکا کول او په دې افراطي ډلو باندې پاکستان او افغانستان او هند بې ثباته کولو او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر خوندیتوب په خاطر باندې د ډلو نه کومک یا مرسته وغوښتله، دغه پایله به خپله پاکستان ته هم خورا
مننه. مخکې دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکایي پلاو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پي په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 940 بریدونه وکړل، په بل کال یعنی 2020 کال 190 بریدونه وکړل، په دریم کال 2020 کې دا حمله 210 ته زیات شوې، او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی دا بریدونه تر اوسه 310 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په استناد دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، اغلی کډوخیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې یوې بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درېیم را روان دی، یعنی څه؟
امریکا ته لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي وضعیت خراب شي شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی او بل داسې د پاکستان خپله موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري او پاکستان همیشه امریکای د خپل اهداف لپاره پوره کارولای دی. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافي پیسې اخیستې او کوم اهداف چې امریکای درلوده د پاکستان لارغه پوره عمل کړی دي. نو په اوسنی حالت کې د پاکستان وضعیت خرابېدل، بل طرف دا په پاکستان کې افراطی ډلې شته، په همدې رقم افراطی ما ذهنیتونه شته، او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اسلحه باندې سمبال یو مملکت د خپل کډیشي چې مثلا یو تهدید جوړ شي، واس مچ وجهت له کنټرول څخه وځي، نو د پاکستان د امریکای لپاره مهار کول مشکل کیږي، او دا د امریکای په توان باندې هم تمامېږي. نو هر څه په منطقه کې ثباتي د جلو لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول مهمه مسله ده. او بل دا چې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کوي، خو مرمد کې د شغل نزي دارینه همسایه چې چین د هغه ته مخه کې او کې کې دي چې لبنه هم د امریکا د دې چې د لاس ورنه کې. نو زه فکر کوم چې د بل لاوال چې مثلا د امریکای لپاره فرانسېما مهمه یي چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه سي، هغه دغه مدیریت ته مشکل وي. نو زه په خاطر فکر کوم چې د پاکستان د فرانسېما لپاره هغه هم درنګ د خپل پاکستان د وضعیت بهتري په خاطر باندې امریکا به یو اندازه اندېښمن وي، او د اړیکې په ساتي او غواړي بس له نزینه دا موضوع وڅېړي، مدیریت کې یا له پاکستان او روسیې څخه کولای شي.
مننه تلار صاحب. د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، د دریم هیات نه معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي ونی، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله، به خوب د کډوالو په چارو کې مرستیاله، او بل هیئت هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ هیئت ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره، مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر وکړئ چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتګ هم اغه سطح راکټ شوی د کداسي وي، نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه دی.
فکر کوم ډیپلوماټیک روابط په تطبیقاتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر سطح مامور باید دغه سطح د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی دا، او پاکستان هم ډیر ورته وشيار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطح باندې د لیدنې کتنې تر سره شي، چې د ټیټو سطحو نظریات څنګه دي، ولې په دا خاطر کومشه د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو. دا سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې، او تطبیقات مرحله په مرحله ټیټ دي، کاغه اخیری سطح ورسره موافق نه وي او غلوړه سطح موافق وي، دغه تطبیقات کې به ډیر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي، او ډیر ځند به ولې شي، او په ډیر مشکله به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنت په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چاول دغه د هرم لمړنۍ طبقه یا غاول سټیپ چې ورته وی دیغه جنې پایل کړي او شروع یې کړي، نو بیا ورور مرحله په مرحله هغه مغربم چینچوي، هغه افراد بم چینچوي، او بل اخره توماس ویسټ را به دغه موضوع راجی کیږي چې په لوړه سطح باندې، حتی د رئیس جمهورانو په سطح باندې دا موضوع مطرح شي، نو د دې لپاره به هم بستر اوار وي، هم به مخکې له مخکې توافقات وي، هم به نظرونه تبادله شوي وي، او هم به د پروژې د تطبیق لپاره کومه موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې دا سه موضوع ده چې لکه له ټیټه سطح باندې
دا سفرونه پیل سی وی دی. تلر صاحب مننه. احمد شبریم اساسی سپو کې پروګرام لا سدي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو صرف سر سفرونه دي، چې د دوه نوې پترس کې یو پلاوی تللې بیرته ستون شوی، بل پلاوی وو په اسلام آباد کې دی، او دریم به راتلونکي ونه اسلام آباد ته ورسی شي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې شینکی کډوخیل، او د سیاسي چارو کتونکې تاج محمد تلاش. اغلی کډوخیل، د ټام وست د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو، د وی چې زه اسلام آباد ته ځم، بیا دوه هیتم سفر کوم، سعودي عربستان ته ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لوی سره په سیمه کې آیا د سیاسي حالې ځلې د امریکا زیات شوې دي، او که څه شي دي؟
معلم در سیاسی حالی زلو خوب زیادی شوی خواهد فکر کامه چه تامیس که ماموریت چه ده امریکال ده حکومت طرف لری دغه ماموریت ده کامیابی یا ده پرمختگ ده پاره معلم در ده منطقه لوبغالو تا یا کسان چه که دهش معصر واقع شی دغه همکاری ته هم ضرورت لري یا دغه پسلا همغږی توپ ته هم ضرورت لري چې په غوږ کې سعودي عرب دی او هغه په قطر ته تاګ دی او هغه پاکستان ته معلوم ده چې د خارجه وزارت استازه ده وغه مسائل چې کولای شي تحصیل گزار اوسید افغانستان په وضعیت باندې یا د افغانستان د مشکلاتو کمولو په خاطر باندې نو په همدې خاطر به بدون شک چې او به تاسو په خپل حال زله کوي او تر څو پورې کومه دا کسان په دې هغه کې په اصطلاح د دې معزله په حال کې مثلا داخل داخل
په هغه لیکړو خل په دې تیرو څبان د دوه کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان شوي دي د امریکا ډیری هڅې د سویچ په قطر کې به د طالبانو لاسازو سره کتل یا له نورو سره به د افغانستان په ارتباط په قطر کې خبرې کولې کله ناکل و تام وست ترکیه ته سفر کاوه هلته به لزینو فعالانو سره کتل لیکن دا پلا اسلام آباد ترازی تر دې مخکې د امریکا بل هیات ترازی او د امریکا بل هیات را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم او اماراتو ته هم البته سفر کوي یعنی کدا هلې ځلې لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شوې دي ولې باید زیات شي څه تغییر راغلی
خود تغییر خواهم مهم هم داده چه دنیا وضعیت دیر حساسه شوه ده زفه کتلومه چه امریکا باید سخبل حال زیل زیادی که یو خود کده شده امریکا خپل انتخاباتی موضوعات و کمپاینون ها یاد حکومتون و اقعد برنامه و دموفقیت یا کامیابی مسئله ده دوم مسئله داده چه وضعیت و منطقه که خورا لننگوان و سر مقت پاکستان وضعیت فوق العاده خرابه ده هر چه ده پاکستان وضعیت خرابی گی بحرانی کی گی دیگه تاثیرات با دید امریکا پا زین کرونه پا منطقه که دید امریکی دیگه تید خوندی تو پا خاطر بانی هم که دیشی این ضرر را منسته کی نو دی سعیده چه مثلا تاومیس مثلا دی افغانان نو سر لیدن کتنه کرد دی اغوی نظریه تحقیسی اما دی افغانستان دی وسنی وضعیت دی بهتری پا خاطر باندی معلوم دار په منطقه کې یا هغه ممالک چې کېدای شي یو مثبت یا معاصر رول ولوبوي د غوی همکاري د غوی همغږي د غوی کانې کول او غوی داخل کول دا ډیر مهمه او اړین ده او دا یو فکر کوم چې دا یو بدوارم چې دا یو ښه سفر وي او لاسره ورنه ولري او که وکړي سم دغه ممالک علاقه مندي وخی او د خپل روابطو نه پورا په اصطلاح استفاده وکړي که وکړی شي چې که همکاري وکړي چې متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه په خپل دریز باندې چې ولاړ دي که په کې بدلون نه راځي او همدارنګه د پاکستان وضعیت څنګه بهتره شي پاکستان څنګه کولای شي چې بهتره رول ولوبوي نو زه فکر کوم چې دغه ټول حالې ځلې په همدې خاطر باندې دي چې تامبس خپل ماموریت باندې ځکه کامیاب کیږي د خپل د بایدن د حکومت د موافقت مسله ده او همدارنګه هغه بحراني وضعیت په افغانستان او پاکستان کې ده نو د ټول اندېښنو په خاطر ده
مننه تلار سب د افغانستان خواته کرا وړو د افغانستان نظر تاسو له کابل را سره یاست په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه یو حیاتانو ته سر پر سر اسلام آباد ته ځي دغه ته په څستر ګوري
په فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې په پرونو اوریدلې وي دغه څرګندونه دا وی چې د دې حیاتانو سفر هلمند یو چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوري وغوړوي اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان و نه زورول سي دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی تحقیق کړی فرق کې وکړي او عمل ترسره شي کوم مرحله د خپلوا چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو یو بل سره شی اړیکې باید وپالو او دی بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو او روابط هم باید منظم وي دریم فاکتوري دا و چې که تاسو ادا کوئ چې ټي ټي پي موږ ته ګواښ ده او د افغانستان په خاوره کې روزل کېږي او موږ ته راځي موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان د خاورې نه بل هیواد ته نه تهدید شته او نه اجازه ورکو، او دا نظامی او ملکی ظرفیت د افغانستان په اسلامي امارت کې موجود ده، او همدارنګه موږ نه غواړو چې بل هیواد ته ګواښ شو. دغه درې ټکي ډېر غټ هدفونه وو چې د پاکستان هیواد دپاره یوه رسمي اعلامیه هم خپره شوله.
تلار صاحب، تاسو د زبی الله مجاهد خبرو ته اشاره وکړئ، خو په ورته وخت کې دا خبر هم وکړل چې امریکایي هیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دوی خو په دوحه کې پخوا هم ځین وخت خبرې کړې وې، دغه شرایط نه دي مساعد شوي؟ یا د ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومته درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوئ چې د افغانستان د اوسنی واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه دا تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه سول، څنګه یې مات کړل او څنګه مدیریت یې د دې جرګه تر سره کو په دالوبه په سټیو نظامي لحاظ باندې څنګه په خپل نفع وڅرخه وره. امریکایان او هغه نمائندگان چې پاکستان ته راځي شي برسه باغ ډاریږي، ا دې امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسی کېدلی، ولې دې امارت د چارواکو ظرفیت نه لري نسته کې. کله چې حتی خلیلزاد موږ تاسو شاهدان یو، څو جلسې د افغانستان نیمای مشران وری ورغلل، دوی په خپل دریځ ولاړو، ډیر قاطع متحدانه نظامی سیاسي اقتصادي واک ټول په واک په لاس کې راوړ، او حتی پر خلیلزاد پورې داسې قوي ډیپلوماټیک کسان یې مات کړل چې هیڅ فکر نه ورته کېدای. په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي، زه فکر نه کوم چې د اسلامي امارات د چارواکو
خود دوی تقاضا داسې دوی خو تقاضا هم دا ده چې ورسره خبرې وکړي. بله،
دا په ټیټه سطحه باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ، زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او پوهېږم چې څه سوال کوئ. نو په دې چې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي، اسلامي امارات باید خپل تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو چې په څو مواردو باندې بحث کیږي. خو د افغانستان مسله ډیره واضح ده، په دغو څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو، او هیله مند یو چې کوم لیدلې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي. موږ هم یو دولت یو، موږ هم یو نظام یو، او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده، راځي له ما سره وغږیږي، په کومه سویه سره باندې را سره غږیږي، او د افغانستان جغرافیه امن ده. خدای نه خواسته تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته ورمن نوځو چې بیا د تړلو دروازو تر څنګ تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي، افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي، او کلونه کلونه نور ونیسي، او کلونه کلونه نسلونه سره دربدره.
مننه تلار صاحب،
خدای و پایانه
تاسو ته زموږ د لمن دی مچ دا لوبه دوباره تکرار نکړي. مننه. پام دې برخه کې به د اغلی کډوخیل نظر واخلم. اغلی کډوخیل، څه فکر کوئ چې د سیو حالت نه دی روان چې په افغانستان کې دننه واکمنان لنړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي، د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، او لکه څنګه چې تلار صاحب هم اندیشنه څرګنده کړه، کچیرته بهرنیان د افغانستان له گاونډیانو سره خبرې کوي، نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې یو فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو؟ ځکه چې گاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
مالم تر دې هر چا لپاره خپلې ګټې مهمه دي، او مهمه هم دا ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کوي او د غل لپاره باید جدي اقدامات وکړي. فعلي مشکلات چې ما په ان باندې موجود دی او که او تر اوسه پر به ملي ټولنه مستقیم دوی سره نشي کولای خبرې اترې وکړي، ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي. یو طرف په کندهار کې د دوی تلاش لري چې هلته یو قوي بیس جوړ کړي ټول تصامیم له مغه جنا صادره شي او هغه د بمللي ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري. دومه موضوع د کابل دی چې په کابل کې کومه کابینه چې ده هغه د صاحب د صلاحیت نه ده، تصامیم نشي نیولی، عمل نشي پرې کولی، وعدې نشي کولی. نو په همدې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري. زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالات یا مخشوش وضعیت چې په تصامیمو کې اوس طالبانو حاکمیت سره مخامخ ده، په ملي ټولنه ځکه شاید مستقیمه دوی سره خبر نشي کولی که مثلا نغوی راسي او ښاغلی متقي سره وګوري او ښاغلی متقي هغه څوک نه وي چې مستقیم له خپل مشر سره وغږېږي او هغه تصامیم بیرته مثلا عملي کړي یا کومه وعدې ورکړي. نو دا یو ستره نقیصه همدغه ده. دوه موضوع دا چې مثلا همیشه ښاغلی متقي ځینې ځایونو ته سفر وکړه او ځینې وعدې هم که وکړلې ونه شو کړی چې هغه پلي کړي او د نن او سبا په هغه باندې موضوعات معطله کړي. مثلا په تور مثال د نجونو د زده کړو مسله، نو دنیا ورقب ده که دوی په دغه وضعیت باندې دوام ورکړي دا اعتبار خپل لاسه ورکړي او شاید دنیا په آینده کې دوی سره خبرې ونه کړي چې ته کوم وعدې سي کوي یا په عملي کولی نه شي او بیا داسې په خپل دریځ باندې ولاړ دي او هغه یو په بل شکل باندې توجه کوي. نو ورو په ورو زما په نظر باندې دا یو خپل یو صدمه ده چې دوی خپل حاکمیت ته رسي. امیدوار یم چې په همدې باندې خپل تجلي نظر وکړي، غیر دغه نه کېدای شي بیا هماغسې یو وضعیت رامنځته شي چې نور به بیا لپاره تصامیم نشي او پختل کیږي به نه داسې مستقیم دوی پخپله.
مننه تلار صاحب، د دې که څه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده، خو بیا هم د نجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورستیو کې خبرې شوې چې ممکن دا مکتبونه خلاص شي. تاسو په کابل کې یاستئ، څه پرمختګ پکې شوی؟
فکر کوم چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر صاحب مبارکه کتلی وي. د نجونو په اړه قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسؤلیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دریو میاشتو وڅېړي او تکلیف کړي ترڅنګ یې تکمیل کړي او باید هغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پرې پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې په اسلامي نظام کې باید تطبیق شوی وي. نو د هر صنف سویې ته په کتو سره، عمر ته په کتو سره او د مضمون کیفیت ته په کتو سره او معاصریت ته، زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده. نو نصاب دی و تعلیمی نظام اساس ده. کله چې نصاب نوی نو استاد به چې شای درس ورکړي، کوم موضوع به درس ورکړي، څو دقیقې به درس ورکړي،
دا مهمه ده. لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله، لیکن واضح نه ده. یعنی مثلا پکې دا نه ده څرګنده شوی چې تر دغه وخت پورې به دغه کارونه بشپړ شي، لکه په پیل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاص شي.
زه فکر کوم چې دا درې میاشتې لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي او په خیر سره یو بل زیری به د راتلونکي تعلیمي کال لپاره ان شاء الله موجود وي.
بس خدای دی وکي یو خبرتیا ورسته بحث دوام ورکو او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللی دي په هغه برخه کې به بحث دوام ورکو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري په منځني سبا 12 شپږ نیو او تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تک، د خبرونه میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اغلی کډوخیل، ملګرو ملتونو په روسیو کې پرون هم په پاکستان باندې ژغ وکړ چې د تروریزم افغان کډوال له تروریزم سره باید پاکستان ونه تړي، او ځکه چې هغه بې وزله خلک دي او هلته پاکستان ته تللي دي او مشکلات لري او پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو دغه رقم غوښتنې تر څه بریده ګټه کولی شته چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې یو څه هوسا کړي؟
ډیر مهمه ده چې بینالمللي ټولنه خپل غږ ورته کړي او فشار د پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي، ګرچې دا د فعلي حکومت تصمیم نه ده. مطمئنه چې دا د دفاع جو د استخباراتو برنامه دي چې د ملکی حکومتونو لاره مخته بیایي. که دغه فشارونه نه وي، زه فکر کوم پاکستان باندې کېدای شي چې هغه څه چې دوی غواړي مغسې وسي. خو دوی زه مطمئنم چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو په دا څلوېښت کاله کې پیسې یو وسیله یو ابزار د فشار ابزار په شکل څخه استفاده کړي. ځکه چې یو ځل بیا فکر کوم چې پاکستان وږی شوی ده په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده، نو همدغه ځینې اقداماتو باندې لاس پورې کړی چې دنیا ورته توجه وکړي، ځکه چې دوی هم خپل هغه حیثیت او هغه پرستیج په بین المللي سطح د لاسه ورکړ او دنیا هم په دې باندې پوه شوه چې څرنګه پاکستان همیشه لوبې کړې. دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین المللي ټولنو هغه نه دي پوره کړي. نو دوی هم کوم هغه خپل حیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاسه ورکړ، په همدې فشار باندې غواړي یو ځل بیا لاس او دنیا دوی ته مراجعه وکړي او دوی به ځینې غوښتنې ولري. نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې باید ملي ټولنه موږ غوښتنه وکړي، بیا همدا رقم مسله کم فعلا حیات للی، بیا به نو فوج د پاکستان یا اردو د پاکستان به بیا ورته ناست وي او بیا به نو خپل هغه غوښتنې لس پرې جوړ کړی وي چې دغه کومکونو ته موږ ضرورت لرو، که دغه کومکونه موږ سره ونیسي بیا نو دغسې وضعیت به رامنځته کېږي. نو زه فکر کوم چې که به مللي ټولنه متحد وي او که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دوی باندې فشار راوړي، شاید یو اندازه دوی په خپل دریځ کې نرمښت وښيي، خو په څنګ کې مطمئنه چې دوی به هم خپل اندېښنې خپل وړاندیزونه خپل غوښتنه به لري به مللي ټولنه سره او په دې کې به په اصلاح داخل د مذاکراتو کېږي.
البته امریکایي هیئت لومړی هیئت چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي و چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولس لکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملا چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدای شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابر کړي؟
فکر نه کوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړای شي چې مثلا د غلو لپاره د ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا 1.5 میلیون شاوخوا خلک اوس هم په بین المللي کومکونو باندې متکی دي او د هغوی که هغه کومکونو ورته ونه رسېږي په افغانستان کې به په اصطلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګزاریان نشته، ده پروژې نه دي فعاله او اکثرا حتی مثلا د ښځو لرې کول د غیر دولتي مؤسسات څخه د پروژې ته ډېره کمې شوي دي. نو چون او خلکو ته طالبان نشي کولای چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې ولس لکه نفر نور اضافه کېږي، دا خو یو لویه ننګونه بي دي د طالبان دپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده، که دا مثلا په هر صورت یو کال کې دا تنظیم شي نو ډېره به ورته اسانه نه وي، او که په طالبان په دې باندې قادر شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونو کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغه ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولست مراجعه وکي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکي، سرمایه گذاری ته فرصتونه برابر کی او د خپل سختريزي نه کلاس وخت ز فکر کوم چې ولوس په ګډه باندې کول شي چې دغه وضعیت یو مثبت جواب وي. غیر دغه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا مشکل وي.
مننه. تاسو څه فکر کوي د کچیرته د امریکا دا دوم هیئت هم له پاکستان ورته غوښتنه وکړي چې د ژمي پر مهال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو کړي، یو څه به د افغانانو لاسونه سپک نشي چې او د واکمنان چې په کابل کې دي هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
شیبر سه فکر کوم چې کابل کې واکمنانو شته تدابیر نیولې. ګوري زی تدابیر څو نمونه دروښم چې زه خپل حالت ورغلایم. د خالد بن ولید کلی اردو چې ده
ټول نظامی غټ اراده جات د ماجرینو په واک ورکل سی چې دی وی نقطې نه بلې نقطې ته انتقال کړي. مثلا د تور خمسه خیراوړي لغمان ته، لغمان کونړ ته، کونړ جلال آباد ته، جلال آباد کابل ته. دا یو. دویم، اوب ډیر منظم د امارات اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبل وروړي، هم خیمه وروړي دي. سری میاشتې په کافی اندازه خیمه وروړي دي، استفاده ترې کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سیوي دي. څلورم موضوع د خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې مشتاسي ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توزیع روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي او کومې ځکه چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډیره سړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شي چې هلته هوا ګرمه ده، بعد له هغه په خیر سره چې وړی سو به انتقالات خپلو اصلي استوګنځیو ته کیږي. دا هغه اسلامي میلمه پالنه ده چې حکومت یې د مهاجرینو څخه کوي او مختلف روان ده.
تلار صاحب،
دومه مسله،
بله مهرباني،
دومه موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که به نسی؟ بله، پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان او اسلامي توپ ته ژوند نیوي او شګاوندي توپ ته ژوند نیوي، دای په مجبوری چې د مهاجرت قانون ته ژوند پاتې شي. که هغه ته ژوند نه پاتې کیږي، مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي، هغه ته مجبور دي چې ژوند پاتې شي. او که دته پاتې نوسو، بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهاني چې ورسره ترنګل سیوي دي، لکه د ایم ای اف چې ورسره ترنګل سیوي دي، لکه د بانک انکشاف آسیایي چې ورسره ترنګل سیوي دي، بیا که دا نور هم ورسره ترنګل سي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه خپل کسانو ته چې تنه په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي، یغو ته به هم د مړۍ او د معیشت ژوند برابر نشي کړای. نو اخیری اپشن بدایوي چې نړیوالې په کاروي. فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوري چې خپل دریځ نرم کړي، او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي. هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي، هغه د پاره د لا د رشد زمينه مساعده کړي، او دا وس نشلی دن کی اړیکی دی. په دا خاطر هغه افغانانو چلته ژوند کړی دا مثلا 40 کال 50 کال، هغه ته نسلونه پیدا سیوی دی، مثلا دی ودونو اړیکی تنظیمی سیوی دی سره، او بل اخره دی افغانانو سره ودونو سیوی، افغانانو هلته امکان لري ودونو کړی وی. دا سی په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل سوی دي. نو د دې جلا کول زه فکر کوم چې دا اسانه او ساده خبره نه ده. نو مجبور ده چې پاکستان د دې مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرموالی وشي، او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ورسره سوای د دېغو خساره د جبران ورکړي، بیا به هغه پزه په جای سوی وي.
مننه تلارسب اغلی کړوخیل، په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلو د جمهوریت په وخت کې، په هغه وخت کې کوم پیاد به پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي، د اسلام آباد د پارلمان غړي کابل ته راشي، په ورته وخت کې د ځوانانو د پارلمان غړي ورغشتل، خبريالان ورغشتل. زما پیاد دي چې له جنو پاکستانیانو سره مو د رادیو لاري چې مرکه کولې، غوی ویل چې حکومتي چارواکي یو غوی ویل چې دغه هدف دا دی چې د دوړو ولسون سره نشتې شي او روابط بهتر شي. لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رايستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل د عام افغانانو په ځای دی چې عادي پاتې شي ډیر شدید شوی دی، چې خواله رسنیو ته ګور افغانان ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي.
یو خورازو چې په دې باندې متاسفانه په جمهوریت کې هم دا کارونه شو، او اوس هم فکر کوم عین وضعیت دی. کله هم دا د خلکو ترمنځ دغه اړیکې ټینګې نه شولې، یو اندازه خو جمهوریت په دې کې کمکاري کول او ارزش قائل نه او فکر کوم چې همیشه حکومتونه په خبره د دولت په سطح باندې ارتباطات ترجیح ورکړي به بجاده سي مثلا خلک دومره یو بل ته سره نږدې شي او دلته دومره یو بل ته وابستګانه پیدا کړي چې دې مسائل نه لاس واخلي او یا داسې اقدامات حکومتونه کوي ولس کولی شي یو ښه عکس العمل وکړي یو قوي ملاتړ وکړي یا ممانعت وکړي. په دې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو، اگر چې اوس هم په پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب باندې ولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور اویستل مثلا خلکو غندلې ممانعت هم کړي تظاهرات هم کړي، اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کېږي یا کنټرولېږي چې د اخبار نه نشر کېږي. نو دغه یوه واقعا یوه نقیصه وه چې حکومتونه به دې باندې حساب ونه کړو او دغه وضعیت بهتري خواته لارنه. بل دا چې مثلا تلار صاحب وایي چې مثلا فعلاً انزما په نظر باندې دا وضعیت نشي مدیریت کېدلی، دا خو صرف د موټر او د انتقال او ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کوونکي چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپله په ویشلو باندې مشکل حل سي، یا مثلا په هغه د انډسي د دام یو کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی او باید چې وستایل شي او حمایت شي. اما مهم هم دا ده چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاو برابرول مهمه دي، مکاتب برابرول، د کلینیکونه برابرول، د کار روزګار، د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبليو اف پی خو د درې میاشتې مخکې ویل چې موږ 2 میلیونه کسان باید خپل لست نه وباسو او موږ ځکه چې د نړیوالو مرستې کمې شوې دي. نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل ولس لکه نور په هغه باندې اضافه شي دوی به څه کوي؟
البته د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نشو کولی که نور کومکونه راسره ونه شي.
کاملا مام دغه وایم چې موږ باید دا مسله ومنو، په دې باندې ځان ونه غولو چې مثلا وزارت دفاع چې کوي فلان چې کوي. مهم هم دا ده چې دغه وسم سره وخت دی چې په دا بد ورځ کې افغانان بالاخره د یووالی، اتحاد، اتفاق دی او بل منل په یو بل باندې حساب کول او احساس د مسؤلیت دا ډېر مهم ده، خصوصا چې په واک کې وي. و چې طالبان په واک کې دا فرصت ده په اصطلاح دا یو فرصت چې یا مهم قدمونه دي چې باید دی واخلي، د ولس باندې غوکی ولس سره خبرې وکړي. ان هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوی طالبان ترلاسه کړي، موږ اندازه به دنیا هم سره مرسته کوي، اعتبار به پورته لاسي، د اوسنۍ ستونزې مشکلات چې رامنځته شوی دا به مسله به حل شي.
بله،
ځکه چې لومبه خاطر د نصاب مسله تاسو ماترک رز غواړم وایم چې دا سره کوم نصاب چې په خزه باندې حرام او په الکان باندې حلال دا هغه باید وکړي ته ونه کړی. ان که په یو چی په نصاب کې یو شی اضافه کیږي خو هغه تر جوړ شپ کې ور اضافه دي، شنه داسې د ټول مسائل بند پاتې دي، ځکه چې زه فکر کوم د وخت رول دی په همدغه رقم ځان به اعتبار کول. ام ولس خفه کیږي، ام دنیا کې افغانستان اعتبار د لاس ورکی او تاوان دی ولس ورکی په کار ورسکي. نو دا رقم مهم وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي د یو ملي ستونزه ده. نو د طالبان لپاره حل کول ولاو سي اکه جمهوریت هم وای ولاس لکه نفر په یو دوه درې او څلور پنځو میاسک راوتل د غوي ټول سنز حل کول او د سہولتونو برابرول هغه وخت کې هم ورته امکانات نه درلود چلته به د حل هازه وضعیت به تر اوس معلومدار وضعیت ډیر خراب دی.
دا منم د دې له خاطر چې د خبرونه راغونډ کړو بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخ کړو چې اسلام آباد ته روان دي. تلاش سب بیا هم په دغه حالت کې چې کېدشته چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټي 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 تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي، ځکه چې هغوی د برخې ډېر شکایتونه کړي دي او هغوی بیا هم دا تور پوری کړی دی، تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان له خاورې د سما په نوم پاکستاني خبرونې دانن روس ګڼه کې دا خبره کړې ولا چې د بلوچانو یاغیان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي. د وضاحت له خاطر او د سپیناوی له خاطر تاسو په کابل کې یاستئ، طالبان څه وایي چې څه کولای شي چې دغه تور له ځانه لري کړي؟
کوم چې تور یو سپیناوی غواړي او د سپیناوی په اساس باندې باید اسناد، شواهد، مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګه اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې ترڅو دغو پر بنیاد اجرات وکړي. ولې نظام د دې ټټر وهلی چې موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چاته تهدید نه کچیر ته دی وی چې دا د موخې لپاره تهدید ده د افغانستان خاورن او اسناد دی وړاندې کړی
تلارس یو سند مثلا کله چې په اول کې طالبان واکمنان شول طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمن روغه جوړه وکي او په وزیر اکبر خان کې وکي نو کچیر ته یو پاکستانی دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان نو تځای ورکولای شي او روغه جوړه کولای شي نو خو دوی له تاسو سره
نو فکر کوم چې یو د روغ جوړې خبره ده په افغانستان کې خو دا د روغ جوړې او د مرکو د جرګو یو ډېر قوي تاریخ پروت ده او یو د موقف خبره ده په نظامی او سیاسي لحاظ باندې تاسو ګوري کده ډېر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وی چې دریمګړې راو غواړي یغه ته غاړه جدي او راځي ورته خپل خبرې د دواړو طرفو څخه اوري قناعت یو که شوشه که قناعت ونه که هغه بدی به ادامه لري نو طالبان هم زه فکر کوم چې خپل د یمګړی توپ وشوت او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسی سوله رئیسی وینه د وینه تویدل ودریږي ټوپک بیا مرمۍ ورڅخه ونوځي قلم ته رئیسو مسلک ته رئیسو پوهې ته رئیسو نو هدف د اسلامي امارت هم همدا و زه فکر کوم چې خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایتوي وسلې ورکوي او داسې نور نو د دې لپاره ډیر کره شواهد پکار دي چې هغه شواهد تر اوسه ISI نه دی په ډاګه کړی کته تاسو ته اطلاعات رسیدلې وي یا ویډیوګانې درته رسیدلې وي او یا داسې نور شواهد نو کولای شي چې وړاندې دی کړی او نړیوالې ټولنې ته دې شکایت وکړي ته بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به حل تام ګرم راځي او هم بخپل د نظام د حقیقت او
همدارنګه بلته د نه تحدید جواب ورکوي مننه تلر څه البته تر اوسه پورې چې کوم می خبري پاکستانی لوري کړی دی مثلا یو ځلې ویلی و چې تر نیمایي زیات ځانمرګ بریدونه چې په تیرو دوه کلونو کې یو کال کې شوې دي د افغانانو کړی دی او یا مثلا د پاکستان په پوز باندې تیر کال په بنو کې کوم حمله شوې و تیر میاشت د ایغه ادا سره سم غویبل چې دا یو افغان کړی دا د سيزن ادا ول اې د لپاره چې دا بحث راغون کو او اغله کړو خیل د امریکایي هیاتانو دوه سفرونو ته تاسو د افغان په صفت باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګر په صفت باندې خوشبینه یاست او که بدبینه
نه زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي وڅېړل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي دا زه د دې طرفدار یم مخالفه نه یم ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي که وغواړي که ونه غواړي د هغه منفي اثرات په افغانستان باندې وي ګرچې د پاکستان کې خو چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي دا خو ډېر ښه ده ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کاله همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي دا د هیچا په ګټه نه ده وضعیت خصوصا اقتصادي وضعیت لا خرابېږي کاروبار ختمېږي سرمایه ګذاري له بینه ځي اړیکې ترنګلې کېږي نو دا به د چا په ګټه نه وي که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج لیدنه یو غلطه ګټه واخلي ځکه چې هغوی خپل بوله سره هم زیاتی کوي ځکه سغه ټول اقتصادي ګټې د امن د فوج مسئولین ته رسیږي هغوی خپل ورځ په ورځ مثلا پیسه داره سو د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو نن چې کوم یو د بې ثباتي حالت رامنځته شوی ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګوډې پیسه برخورد کوي کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوستی یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوستی هر روز وزیر چې د پارلمان غلی ده بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه یا مثلا اوس منظور پښتون هغه پیسه بندیخانه ته اچول ځکه چې دوی د پښتنو په پسله لوخیارتیا له آګاهي نه سخته ویره لري یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدغه خپله د پاکستان فوج ځکه چې فکر کوي چې پښتون څومره افراطګرایي ته ټیله کې ولغونه دغه پسله هغه د پښتنو نشنلزم د پښتنو قوم پرستی ملت پرستی دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې وسی کې او دوی د خپل اهداف خاطر باندې لسرحدات بیرون استعمال کړي اما د سیاورز راغله چې ما خلک په کنټرول نه وځي وزي مغه افراطیت به بیت دی لمنته یا لویګه او دوی ته خپل یو مشکل جوړیږي نو په دغه لیدنه کتنه کې کل بل اخر امریکا په اسلام د پاکستان د فوج خبره ونه منی یو اندازه سیاسي پارتو ته مخه کی سیاسي تحلیلګرانو ته یا مشران ته مخه کی فکر کوم چې یو معقول لار د حل پیدا شته تر څو پر دغه وضعیت مدیریت او هم افغانستان د حالت نو وزي ام د پاکستان وضعیت بهتره شي تر څو پر مسائل ته د حل لار پیدا شي او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټه په نظر کې ونیسي او د خپل څوک چې پارتنر بیا همکار د ګټه په نظر کې ونیسي نو زه فکر کوم دا وضعیت به بهتري خواته ځي.
اغلی کورخیر ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تلار سبل تاسو هم منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له اوریدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.